پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه د ازادي رادیو دی غرمنۍ خبری خپرونه ته مو زنور یاسنوري هر کله کوم په پیل کې د مهمو خبرونو لنډیز امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو څېړنیز راپور کې دا کړه چې د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تری تم کړي دي. دغه ورځپاڼې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی ویلي چې دغه موندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی چې ژغورل شوي د مرکو په اساس برابر کړی دی. د راپور له مخې د پخواني حکومت کارکوونکو او پوځیانو د کورنۍ غړي هم په وژل شو یا ورکو شو کې شامل دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوي چې د طالبانو حکومت له عمومي بخښنې سره د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو وژنو او تری تم کولو ته دوام ورکړی. طالبانو تر اوسه د نیویارک ټایمز راپور د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښکاره کړی. متحده ایالات وایي د افغانستان په ګډون په ټوله نړۍ کې د بشري حقونو په برخه کې په شاتګ شوی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه د کلنی راپور د وړاندې کولو پر مهال د طالبانو حکومت په اګست میاشت کې پر افغانستان له بیا واکمنېدو وروسته د ښځو، معترضانو او خبریالانو د غیر قانوني نیونو د زیات تولیدونکو مواردو په خاطر وغانده. د طالبان حکومت وایي نظامی محکمه یو شمیر مجرمینو ته بیلابیل سزاګانې ورکړې دي. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ایښې ویل شوي چې په هیواد کې د اسلامي حاکمیت د ټینګښت په هدف د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټه اخیستو د مخنیوي په لړ کې یو شمیر کسان چې وطن انسان تښتونکي، یو قاتل او نور غلا او جعلکاران بلل شوي په حبس او نورو سزاګانو محکوم کړی شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر فلیپو ګراندی پرون په واشنگټن کې د امریکا بهرنیو چارو له وزیر انتونی بلینکن سره په نړۍ کې د کډوالو پر مسلې خبرې وکړې. ښاغلی ګراندن په دې لیدنه کې ویلي چې ملګرو ملتونو له څو میاشتو راهیسې له امریکا سره په ګډه د افغانستان د وضعیت اړوند هلې ځلې کوي، خو وایي له بده مرغه په نړۍ کې پیښې زیاتې شوې دي. په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په محاصره شوي بندري ښار ماریپول کې له کیمیاوي وسلې څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د هیواد پر ختیځ متمرکز کېږي دوام ورکړي. د روسیې پر پوځي وسایلو او تجهیزاتو بار کاروانونه له مختلفو لارو د اوکراین ختیځ دونباس سیمې پر لور روان دي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن د لومړي ځل لپاره د روسیې جګړې ته د ګڼې وژنې یا جنوسایډ نوم ورکړ. خو وروسته داسې ښکاري چې له دې خبرې یو څه په شا شو او وویل چې دا د امریکا د حکومت د رسمي موندنو نتیجه نه ده. ازادي رادیو اوري او وړاندې په خبرونه کې به واوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل کلنی راپور کې ویلي چې له افغانستان د متحدو ایالاتونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ په شاتګ شوی دی.
په افغانستان کې د طالبانو واک یو بشري ناورین جوړ کړی او په جدي ډول د بشري حقونو د کمزوري لامل شوی.
خو طالبان بیا بل څه وایي.
هیواد قوانین عملی کول یا اسلامی قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقض نه راولي.
د فرانسې د پارلمان په لسګونو غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونه ولګوي تر څو بشري حقونو ته غاړه کېږدي. د کونړ یو شمېر اوسېدونکي وایي بشري مرستې د کار په بدل کې وویشل شي چې اغېز ولري.
په دې باندې کارخانې سره شي، د اوبو بندونه سره شي، فوجي عملي شي، په هغه کې زمونږ بېوزله ورنه کار وکړي او د هغې د خپلو پنځو روپۍ نفقه پیدا کړي.
دغه راز د خبرونې په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیزه خبرونه مه هېروئ.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
د غرمنی خبری خبرونه کې زما همکار میر احمد صافی په تخنیکی برخه کې راسره همکاري کوي. راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي افغانستان د متحدو ایالاتونو د ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ په شاتک شوی دی. د وزارت په خپل کلنی راپور کې چې پرون سه شنبه خپور کړی د طالبانو لخوا له بشري حقونو جدي سرغړونو ته لکه د مخکنی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو د غچ اخیستنې پیښو، له لوړو پوستونو د ښځو او لږکیو لرې کولو، د بیان پر ازادۍ محدودیت لګولو او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز ته اشاره شوې ده. خو طالبان له دې ټولو سره سره وایي چې په اسلامي چوکاټ کې د افغانانو بشري حقونه خوندي کړي دي.
د امریکا متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت یو نوی راپور خی چې افغانستان د طالبانو لاسته لوي دورسته د بشري حقوقو په برخه کې شاتک کړي. دا راپور چې په 2020 کال کې د ملګرو ملتونو غړو هیوادونو کې د بشري حقوقو وضعیت او پرمختګ ته اشاره کوي، په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت د اندېښنې وړ بولي. د دې راپور د خبرېدو پر مهال د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن په افغانستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته په اشاره وویل:
په افغانستان کې د طالبانو واک او بشري ناورین جوړ کړی او په جدي ډول د بشري حقوقو د کمزوري لامل شوی. د خزینه لاریون کوونکو او خبريالانو له خپل سری بندي کولو، د مخکینی حکومت د امنیتي ځواکونو څخه د غچ اخیستو او تر دې چې نجونې او ښځې نشي کولای زده کړي او کار وکړي،
د مخکینی حکومت د امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه غچ اخیستل، له لوړو پوستونو د ښځو او لږکیو لرې کول، د بیان پر ازادۍ محدودیت او د نجونو او ښځو پر زده کړو او کار بندیز هغه موضوعات دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې واقعتا د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د دوی لخوا د بشري حقونو ضد کړنې یاد شوي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې طالبانو هغه مهال چې لا واقعتا نه و رسیدلي هم په ډیرو برخو کې بشري حقونه تر پښو لاندې کړي. راپور کې طالبان تورن شوی چې په جګړو کې له ماشومانو ګټه اخیستي، پر ملکیانو، روغتیا پالانو او نورو خیریه مرسته رسونکو یې بریدونه کړي او تر خواهی د افغانانو په ګډون بهرني وګړي هم تښتولي دي. خو طالبان دا راپور ردوي او ویاندي ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل: داسې هیڅ کار نه دی شوی چې د چا حقوق نقص کړي.
هیواد قوانین عملي کول یا اسلامي قوانین په ټولنه کې پلي کول دا د چا د حقوقو نقص نه راولي. کوم څوک توقیف کیږي، دا د حکومت حق دی. په ټولو نظامونو کې خلک توقیف کیږي او پښتنې ځینې کیږي، خو څوک نه تعذیب شوي دي، نه وژل شوي دي او نه هم په اوږدمهاله بند تللي دي.
طالبان داسې مهال په افغانستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب ادعا کوي چې همدا اوس یې له شپږم ټولګي پورته نجونې له زده کړو منع کړي، تر خوا یې هیڅ یوه ښځه بې له محرمه سفر نشي کولی. په دولتي رسنیو کې د ښځو ونډه صفر شوی او تر خواهی په ډیرو نورو دولتي ادارو کې ښځې له کار کولو منع شوي دي. په دې راپور کې دا هم لیکل شوی چې متحده ایالات اوس مهال طالبان یا هم هیڅ بل بنسټ د افغانستان د رسمي حکومت په توګه نه پیژني. په 2020 کال کې د بشري حقونو د پرمختګ او وضعیت د ارزونې په اړه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په راپور کې له اګست وړاندې هغه مهال چې جمهوریت واکمن و، هم افغانستان کې د بشري حقونو وضعیت تر پوښتنې لاندې راغلی. راپور کې لیکل شوی هغه وخت هم خپل سری له قانون سرغړونه، جرمی معافیت، قانون نه عملي کول او نور دودو.
و امریکا چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په نړۍ کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه خپل کلنی راپور کې ویلي چې افغانستان د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په دې هیواد کې د بشري حقونو په برخه کې د پام وړ شاتګ شوی دی. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼه هم په یو څېړنیز راپور کې ادعا کړې چې د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تری تم کړي دي. دغې ورځپاڼې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه شنبې خپور کړی ویلي چې دغه موندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو، د قربانیانو له کورنیو او هغوی چې ژغورل شوي د مرکو په اساس برابر کړی دی. د راپور له مخې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکو او پوځیانو د کورنۍ غړي هم په وژل شوو یا ورکو شوو کې شامل دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو حکومت له عمومي بښنې سره سره د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو وژنو او تری تم کولو ته دوام ورکړی دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د دغې ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو د غچ اخیستنې خبره رد کړې ده. له بلې خوا د فرانسې د پارلمان لسګونو غړو د خپل هیواد له ولسمشر څخه غوښتي چې د طالبانو پر مشرانو بندیزونه ولګوي. د پارلمان غړو په یوه لیک کې ویلي چې طالبانو د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو د پرانیستو په ګډون په خپلو ژمنو عمل نه دی کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د فرانسې د پارلمان غړي فریدریک دوماس په ټویټر کې یو لیک خپور کړی دی چې په هغه کې د فرانسې له ولسمشر او پارلمان څخه غوښتل شوی دی چې د طالبانو پر مشرانو د بندیزونو د لګولو له لارې پر هغوی فشار راولي چې خپلې کړې ژمنې په ځای کړي او په افغانستان کې د ښځو حقونو ته غاړه کېږدي. په دې لیک کې چې د فرانسې د پارلمان تر 500 ډیرو غړیو لاسلیک کړی دی، راغلی دی چې طالبان باید نجونې پرېږدي چې ښوونځیو ته ولاړې شي، ښځو ته اجازه ورکړي چې کار وکړي او له کور نه له محرم پرته د دوی د وتلو مخه ونه نیسي. د فرانسې د پارلمان دغو غړیو له ولسمشر امانوئل مکرون او د پارلمان له رئیس ریچارډ فرانس څخه غوښتي دي چې د طالبانو د چارواکو پر سفرونو دې بندیز ولګوي. طالبانو نږدې 8 میاشتې مخکې کابل ونیو او تر دې دمه یې تر شپږم ټولګي پورته نجونې نه دي پرېښي چې ښوونځیو ته ولاړې شي. طالبانو ژمنه کړې وه چې د وري په درېیمه به د ټولو نجونو او هلکانو ښوونځي پرانیزي، خو د نجونو په برخه کې دا ژمنه پر ځای نه کړه. تر دې مخکې د بیلابیلو هیوادو چارواکو له طالبانو غوښتي وو چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي. د دې غوښتنو په لړ کې تازه د یکشنبې په ورځ د افغانستان لپاره د جرمني سفیر مارکوس پوتسل په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له استازي سهیل شاهین سره د کتنې پر مهال دا غوښتنه وکړه. ښاغلی پوتسل د دې لیدنې کتنې پر مهال وویل چې طالبان باید د دې ځواب ورکړي چې ولې د نجونو پر مخ ښوونځي بند کړي دي. خو سویل شاهین دته یو تکار ځواب ورکړ چې تر شپږم ټولګي ورپورته د نجونو د ښوونځیو د پرانیستو خبره د دوی د مشرتابه دوهم امر او د یوې جامع طرحې تر جوړېدو انتظار ده. د طالبانو حکومت تر اوسه هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د نړیوالې ټولنې یوه اساسي غوښتنه د دوی له حکومت هم دا ده چې بشري حقونه رعایت کړي، په ځانګړي ډول د ښځو حقونه.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 11.6 مترو اوریدلای سي.
د بی پول خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي غوښتي چې د رسنیو او خبریالانو څخه د دفاع لپاره لاس په کار شي. په افغانستان کې د دې ټولنې استازي د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ ته په یو لیک کې خبریالانو او رسنیو په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ بلل شوی دی.
د بیپولی خبریالانو ټولنې په افغانستان کې د بیان ازادي په وړاندې روان وضعیت د اندېښنې وړ ښودلی. د ټولنې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ته په یو لیک کې د افغان خبریالانو په وړاندې د روان حالت د مخنیوي او د خبریالانو د دفاع غوښتنه کړې. په دې لیک کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په برخه کې له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ نه غوښتل شوی چې د افغان خبریالانو د رسنیو کارکونکو د بیان ازادۍ د دفاع لپاره لاس په کار شي. خو د آسیایي هیوادونو لپاره د دې ټولنې مشر رضا موینی بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې طالبان په افغانستان کې د رسنیز قانون په نقض تورن کړل.
د یو خبریال د نیول کېدو لپاره نظامي او امنیتي قوتونه، استخبارات او هر بل بنسټ د دې حق نه لري چې په خپل سري ډول اقدام وکړي. لیک ټینګار کړی چې د رسنیو د سرغړونو او غیر قانوني کارونو لپاره یو کمیسیون جوړ او دا کمیسیون بیا دا تشخیص کړي چې آیا د رسنیو له قانونو سرغړونه کړې کنه. له هغه وروسته بیا دا دوسیه عدلي ارګانونو ته سپارل کیږي او له هغه ځایه به بیا اقدام کیږي.
ښاغلی موینی وایي سره له دې چې طالبان په افغانستان کې تیر رسنیز قانون د اجرا وړ بولي، خو د دوی لخوا د خبریالانو خپل سری نیول او بندي کول بیا خپله له همدې قانون سرغړونه او غیر قانوني عمل دی. له بلې خوا به یو شمېر افغان خبریالان په افغانستان کې روان وضعیت سخت د اندېښنې وړ ښیي. خبریال علی محوتک:
تر ډیره پورې فعالیتونه محدود شوي دي، بل هم دا د چې د خو خبریالانو لپاره لاستونزې
په ورته مهال به د خپلواکو خبریالانو فدراسیون د روانو حالاتو د کابو کولو لپاره له نړیوالو بنسټونو غواړي چې په افغانستان کې د بیان ازادۍ او د خبریالانو د دفاع لپاره کوټه لګامونه واخلي. خو د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد دا ټولې اندېښنې ردوي.
اسلامی مرسته خواند رسول الله صلی الله علیه و آله د سوي څنګه نه دي کې سوي او البته کله کله د دې تفاهمات د لپاره د ادارو ته رسول الله استاد او خپل او یا او په کول د تهدید نه ستوند.
د بی پولی خبریالانو ټولنې په ملګرو ملتونو کې د افغانستان لپاره د بشري حقوقو په برخه کې ځانګړي راپور ورکوونکي ته پاستول شوی لیک لیکلی چې په 2020 کال کې د افغان خبریالانو په وړاندې د کار ساحه تنګ شوې او د خبریالانو د رسنیو د کارکونکو د زورونې ګراف لوړ شوی دی.
ازادي راډیو اورید خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونې خبرونه مهیروي. د طالبان حکومت وایي نظامی محکمې یو شمېر مجرمینو ته بیلابیل سزاګانې ورکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ویل شوی چې په هیواد کې د اسلامي حاکمیت د ټینګښت په هدف د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټه اخیستو د مخنیوي په لړ کې یو شمېر کسان چې وطنه یې انسان تښتونکي یو قاتل او نور غلا او جهلکاران بلل شوي په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي دي. د خبر پاڼې له مخې نظامي محکمه د هغو کسانو دوسیې څیړي او په اړه یې پریکړې کوي چې د اسلامي امارت د غړو له نوم څخه په استفادې جرمونه ترسره کوي. تر دې مخکې هم طالب چارواکو په زلونو په خپلو لیکو کې د هغو کسانو د تصفیه خبره کړې وه چې وایي د طالبانو له نوم څخه په استفادې ناوړه کړنې ترسره کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په محاصره شوي بندري ښار ماریوپول کې له کیمیاوي وسلې څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د دې هیواد پر ختیځ متمرکز کیږي دوام ورکړي. د روسیې پر پوځي وسایلو او تجهیزاتو بار کاروان له مختلفو لارو د اوکراین ختیځ دونباس سیمې پر لور روان دي، او د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د لومړي ځل لپاره د روسیې جګړې ته د ګڼې وژنې یا جنوسایډ نوم ورکړ. خو وروسته داسې ښکاري چې له دې خبرې یو څه په شا شو او وویل چې دا د امریکا د حکومت د رسمي موندنو نتیجه نه ده. نور بل اسدالله لودین نوورو.
د روسیې ولسمشر داسې مهال د اوکراین په ختیځ کې د جګړې د دوام خبره کړې چې د امریکا ولسمشر د روسیې دا جګړه نسل وژنه یاده کړې. جو بایدن په ظاهره د نسل وژنې له عبارت وروسته لږ شاتګ وکړ او ویل امریکا په رسمي ډول په دې اړه څه نه دی موندلی. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې د اوکراین په بندري ښار ماریوپول کې د کیمیاوي وسلو د احتمالي کارونې په اړه اندېښنې په زیاتېدو دي. د کیمیاوي وسلو د مخنیوي نړیوالې ادارې د اوکراین په ماریوپول ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو د ناتایید شوو راپورونو په اړه اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې پرونو ویل چې د ماریوپول وضعیت له نږدې څاري. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زلنسکي ویلي چې ښایي د روسي ځواکونو لخوا په دې بندري ښار کې د کیمیاوي وسلو د کارولو په اړه د کره معلوماتو ترلاسه کول ممکن نه وي، خو د اوکراین د دفاع وزارت مرستیال پرونو ویل چې د دې راپورونو په اړه څېړنې روانې دي. بل ورته د چچن ځواکمن مشر رمضان قادروف چې سرتیری یې په اوکراین کې د مسکو په ملاتړ جنګیږي ویلي چې ماریوپول کې د اوکراین څخه باندې زر سمندري ځواکونه تسلیم شوي دي. د روسي دولتي تلویزیون داسې انځورونه خپاره کړي چې پکې ښیي د اوکراین سرتیری په ماریوپول کې د فولادو په یو کارخونه کې داسې مهال تسلیمیږي چې اکثره یې ټپیان دي. تر اوسه په دغه لوی شمیر کې د ځواکونو تسلیمي په خپلواکه توګه نه ده تایید شوې، خو د اوکراین پوځي قمندانانو نن ویلي چې په ماریوپول کې د روسیې حملو پرمختګ درلود. بل لورته نن د پولانډ ولسمشر او د بالتیک حوزې د دریو هیوادونو مشران د اوکراین حکومت د ملاتړ په هدف کیف ته روان شوي دي. دا د اروپایي مشرانو تازه ډله ده چې د اوکراین د ملاتړ په هدف کیف ته سفر کوي. بل لورته امریکایي رسنیو راپور ورکړی چې ټاکل شوی نن د اپریل په 14مه پینټاګون د امریکایي وسلو له تولیدونکو شرکتونو سره غونډه جوړه کړي او د اوکراین د ملاتړ په اړه خبرې پکې وشي.
ازادي راډیو اوري او اوس به هم اقتصادي خبرونه واورو.
د سوداګرۍ او پانګونې خونې مسؤلانو جرمني ته په یو سفر کې د افغاني توکو له سوداګرو او پلورونکو سره د هغوی د ستونزو د حل په اړه خبرې وکړې. د سوداګرۍ او پانګونې خونې د سېشنبې په ورځ ناوخته د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي د افغانستان د وچې میوې بسته‌بندي په معیاري ډول نه کیږي، چې په دې خاطر په جرمني کې له افغانانو پرته المانیان او نور بهرنیان یې اخیستلو ته زړه نه ښه کوي. په خبر پاڼه کې په جرمني کې د افغان سوداګرو له قوله ویل شوي که د اروپا په معیارونو د افغانستان د وچې میوې بسته‌بندي وشي د المان او اروپایي هیوادونو خلک به هم واخلي. په جرمني کې افغان سوداګرو شکایت کړی چې په یاد هیواد کې د افغانستان د سفارت سوداګری ذاتشه د افغاني توکو لپاره د بازار موندنې په برخه کې مرستنه ورسره کوي او دوی د دې ستونزې د حل غوښتونکي دي. په خبر پاڼه کې د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مرستیال یونس مومن له قوله ویل شوي په جرمني کې د افغان سوداګرو ستونزې به د طالبانو د حکومت له چارواکو سره شریکې کړي چې د حل لپاره یې اقدام وشي. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ او صنعت وزارت د احتکار د مخنیوي او د بیې د کنټرول کمیسیون ته لارښوونه کړې چې په نویو لارو چارو کار وکړي. یاد وزارت د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي دي چې د همدې لپاره یې خپل استازي سوداګریزو بندرونو ته لیږلي چې د توکو لومړنۍ بیې معلومې کړي. په خبر پاڼه کې راغلي چې د یاد وزارت سرپرست نورالدین عزیزي سه شنبه ناوخته د کسبګرو او د احتکار د مخنیوي کمیسیون په غونډه کې دا دستور ورکړی دی. نورالدین عزیزي ویلي دي د دوی استازي باید معلومه کړي چې سوداګریزو بندرونو ته خوراکي توکي په کومه بیه راځي او په کومه بیه په خلکو پلورل کیږي. په دې ناسته کې د احتکار د مخنیوي کمیسیون مشر له خلکو غوښتي چې که هټیوال سرغړونه کوي په دې اړه دې له دوی سره اړیکه ونیسي. دا ناسته داسې مهال کیږي چې یو شمېر خلک د روژې په میاشت کې د بیو له لوړېدو شکایت کوي او دا هم نن ورځ د افغانیو په وړاندې د ځینو بهرنیو اثرو بیه. یو امریکایي ډالر 80 افغانۍ او 25 پوله، یو یورو 90 افغانۍ او 90 پوله، یو انګلیسي پاوند 112 افغانۍ او 80 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ او 4 اتیا پوله، زر ایراني تومنه 3 افغانۍ ودرش پوله، زر هندۍ کلدار 1050 افغانۍ او زر پاکستانی کلدار 493 افغانۍ.
تر 12 نیمه بجو استډیو خپل همکار اجمل ان تپریګدم.
لخبرونو ور آخوا.
سلامونه د خبرونه دی برخه ته موزه اجملاند هرکلی کوم. د کونړ اوسیدونکو وایي مرستې باید د کار په بدل کې پر خلکو وویشل شي چې هم آبادي وشي او هم اړو کسانو ته د نفقې پیدا کولو زمینه برابر شي. د دوی په وینا اوسمهال ډېرې مرستې بډایو کسانو ته ورکول کیږي او غریب ترې بې برخې پاتې کیږي. له یو شمېر دې کسانو سره د ازادي راډیو خبریال خبرې کړي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي وایي کلونه وشول چې افغانستان ته په بېلابېلو نومونو مرستې راځي او دلته په وړیا ډول خلکو ته ورکول کیږي چې تر اوسه یې د لنډ وخت لپاره د یو شمېر کورنیو ستونزې حل کړي، خو د هیواد آبادۍ او د خلکو د ستونزو دایمي حل لپاره کوم بنسټیز کار نه دی شوی. دوی وایي باید دغه مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي چې له یوې خوا به غریبو او بېروزګارو کسان ته روزګار پیدا شي او له بل پلوه به د هیواد د آبادۍ دپاره ګټور ثابت شي. د مرکز اسدآباد دوه تنو اوسیدونکو گوهر صافی او سمیع الله ستومان ازادي راډیو ته وویل
په دې باندې کارخانې سره شي، د اوبو بندونه سره شي، فوجي عمل شي، په هغه کې زمونږ به وزن نه کار وکړي او د هغې د خپلو پنځه روپۍ نفقه پیدا کړي. دغه چې پنځه شپږ زره پورته ناست وي دا به د تیار پوره مخته شي، نو زمونږ وطن هم دونه دغه نه لري چې دغه لپاره به لاسته راشي.
دغه پیسې د کار په بدل کې ورکړل شي، کاري زمینې لري یا فرصتونه رامنځته شي. کونړ پریمانه اوبه لري، په کار ده چې دغه اوبه نه مهار شي. د مهار په برخه کې سربندونه دي، ویلې دي، کانالونه دي.
خلک وایي وړیا مرستو زیات شمیر کسان تیار خواره او لټ روږدي کړي دي. د دوی په خبره چې دغه ډول کسان په کورونو کې قرار پراته وي او چې چیرته د مرستو د ویش غږ شي، له کونډو، رندو، یتیمانو، معلولو او نورو غریبو دوی وړاندې ورسېدلي وي او خپل نمونه یې پکې لیکلي وي. بصیر مومندوی:
نه چې هغه خلک دې اوس هم په کور ناست دي، داسې خلک دی که موږ لیدلو چې هغې خلکو به ښه روزګار اوس ځان په ټپه کلی دی که کمې روپۍ دې خلکو ته ورکوي د مویسو د لاله ورکوي په کور کې ډډه والله میاشت شپږ زره او سل او دولس زره روپۍ لې بس کار به روزګار هم نه کوي.
خلک وایي د مرستو په ویش کې د ګذر وکیلان، ملکان، د زور او واسطو خاوندان د غریبو حقوق نورو ته ورکوي او که مرستې د کار په بدل کې ورکړل شي نو له مرستو به د ډېرو داسې کسانو لاسونه لنډ شي چې مستحق نه دي. په کونړ کې چارواکي هم وایي یو شمېر مرستندویانو ته یې وړاندیز کړی چې باید د کار په بدل کې خلکو ته خوراکي مواد او نغدې مرستې ورکړل شي چې دې کار سره به شاړو ځمکو ته ویلې وویستل شي، هغه به د کرکلي جوګه شي او په هیواد کې به د غلې دانې کمې پوره شي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل:
عموم زمونږ د دغه موسساتو او د دغه خیاره بنسټونو نه غواړو چې په کونړ ولایت کې دغه مرستې چې نغدې ورکړل کېږي باید دا د کار په بدل کې ورکړی شي. دا به ډېره ښه نتیجه ورکړي. کانال کارونه شروع شي او د هغې په بدل کې دغه پیسې ورکړی کېږي نو دوه پیدا کېږي، یو خو د خاورې ته، د وطن ته یو دایمي خدمت کېږي، نو د ولس په دوه کاره کېږي. یو به هغه د هغې چې کوم عاجل ضرورت دي نو هغه به پوره کېږي او بل به د آینده دپاره هغې چې دی د غیر د محتاجۍ نه خلاصېږي.
د کونړ یو شمېر اوسیدونکي او حکومتي مسؤلین په داسې حال کې د مرستو ویش د کار په بدل کې غواړي چې بهرنۍ او کورنۍ خیریه مؤسسې هر ورځ د هیواد په بېلابېلو برخو کې په زرګونو کورنیو سره مرستې کوي چې له ډېرو سیمو پکې د توپیریز چلند او مستحقو کورنیو ته یې د نه ورکړې په اړه شکایتونه کیږي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
پنځه شپږ میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې، مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتزر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
کونډه ښځه یم، غوا مې، مال مې، ټول مې در بدر رسو.
له اوریدونکو ته
موږ خپل ډېر له دی ازادي راډیو نه زده کړی دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي، کاوه
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل چغلې نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس پر شو دې ته چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. نوریاس نوری د زینو نړیوالو رسنیو مهم ټکی راخستی.
نېشنل انټرست خبرونه دې مسلې ته چې آیا په افغانستان کې د طالبانو په وړاندې له تاوتریخوالي پرته مقاومت ممکن دی کتنه کړې ده. د لیکوال په باور افغانستان اوس په یوه تیاره کې دی او د طالبانو بیا ځلي را څرګندېدو یو دیکتاتوري او مستبد رژیم بیا پر د هیواد واکمن کړی دی. د د لیکوال په وینا افغانستان یو بشري ناورین دی، انساني حقوق محرومیت او په بیساره توګه د مخ په زیاتېدونکو قومي او فرهنګي بې عدالتیو ته پرېښودل شوی دی. د نېشنل انټرست په لیکنه طالبان لکه د نورو مستبدو حکومتونو په څیر نه دي، نه یو ګوندي نظام دی، نه یو دودیز سلطنت او نه هم پوځي دیکتاتوري ته ورته دی، بلکې د لیکوال په باور طالبان تر ډیره یوه مذهبي ډله ده. لیکوال وړاندې لیکي چې له تاوتریخوالي پرته یو مقاومت باید په افغانستان کې د اساسي ازادیو، ډیموکراتیکو هیلو او ارمانونو او تنوع پیژندنې لپاره د یوه خوځښت په توګه عمل وکړي. لکه چې طالبان پر افغانستان بیا واکمن شوي دی، ټولنې د ځینو قشرونو په تېره د ښځو چې له ډېرو اساسي حقونو څخه بې برخې کړی شوي له پراخو لاریونونو سره مخ شوي دي. طالبانو د ښځو د غږونو د غلي کولو لپاره یو شمېر ښځینه فعالانې نیولي چې تر یوه بریده یې د دغو لاریونونو مخه ډب کړي، خو ښځینه فعالانې بیا هم نه دي غلي شوي او د ټولنیزو رسنیو له لارې د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره خپلو هڅو ته دوام ورکړی. نیوزویک مجلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د ایستلو په اډانه کې په نړیواله کچه د امریکا د ولسمشر جو بایدن محبوبیت ته پام اړولی او لیکي، سره له دې چې جو بایدن د ولسمشر په توګه د دندې له پیلولو وروسته د پام وړ لاسته راوړنې درلودې، خو له افغانستانه د تیر 2020 کال په اګست میاشت کې د ټولو امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په نړیواله کچه د امریکا د مشرتابه محبوبیت کم شوی دی. نیوزویک د ګالوپ د وروستي راپور په استناد لیکي چې د تیر کال د اګست په لومړیو کې د نړۍ په شپږ څلوېښت هېوادونو او سیمو کې په متوسط ډول 49% ګډونوالو د نوموړي وړتیا تایید کړې وه، خو داسې ښکاري چې د همدې کال په دوهمه نیمایي کې دغه اندازه کمه شوې ده. د ګالوپ مؤسسې په دغه نوې سروې کې چې موندنې پرون سه شنبې خپرې کړې ویلي چې د 2020 کال د اګست له 1 وروسته چې ټول امریکایي ځواکونه له افغانستان ووتل، د دې کال په وروستیو شپږو میاشتو کې د نړۍ په اویا هېوادونو او سیمو کې د جو بایدن محبوبیت یا تایید اندازه 43% ته راکمه شوې. ګالوپ ویلي دا کاملا مشخص نه ده چې له افغانستان د ځواکونو وتلو د امریکا د مشرتابه پر تایید څه ډول اغېز کړی، خو د ځینو مواردو یادونه کوي چې ښایي د ایران په څېر یو شمېر هېوادونو چې مخکې د امریکا رهبري کمزورې بللې وه، د 2020 کال د دوهمې نیمایي په سروې کې رول لوبولی وي. د نیوزویک په لیکنه له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتل له دې پلوه ډېر لانجمن شول چې د کابل له هوایي ډګره د خلکو د تېښتې او ګډوډۍ صحنو په منځ کې طالبانو په چټکۍ پر دې هېواد ولکه ټینګه کړه، خو نیوزویک وایي سره له دې په نړیواله کچه د جو بایدن محبوبیت یا د تایید اندازه له مخکني ولسمشر ډونالډ ټرمپ څخه ډېره لوړه ده.
ازادي راډیو په لنډو څپو
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
وسم ستاسو د پیغامونو نوبت را ورسید. ستاسو له راستول شوو غږیزو پیغامونو څو یې راخلو.
محمد ابن کندهار د ولایت څخه خبرې کوم. زما یو بیم ما سره د مرستې سوي د نوم د اوسه طالبانو مرستې راکړي ده. نه هم دا چې په عمرو کې نه هم ویره کړې ده. بالا ما یو بیم په دې من نه شم. رئیس سویس مرستې لا نه راسره سوي دا د کار چې په دې رواني وتی دا مرستې زما سره هم وو چې کار کې راځي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
د څنګهار وایي څه خبرې کوم دا کوم مش راځي دا خو په افغانستان کې خو ډېر لیدل انسانان څه خو د خلک دا دغه کې شکایتي چې دا کوم مش چې دا د طالبان خپل چرواکو او خپل مرګو څو چې دا خلک یې د محمد په دې دایره کې مش تقریبا مثال مخزمات سره دی دا د درجه د فاره او وروسته د آغاز ما خپل خلاصي څوکې حرام بولار شي.
احمد ما د شهابات لسر څخه ورور الله دلته دونه کې چندې دا تاله شي په نوم هر ورځ خلک تنګيږي دا سم عامله روان دي د ملک کې څه حالات دي نور څه غمونه نشته خالي تاله شي د ګیره نه نور څه شي دي نه کوي لا سرنګ حکومت دا څه حالات دي به مو کې پیامونه شي.
ازادي رادیو دې پروردگار ټول وګړي ورته ژوندۍ لري. زه دې نه ډیر خوشاله یم. الله دې دین خوشاله شي. د طالبانو حکومت د باز مایوبینو پیسې ورکړلې باز یې ورکړي دغه ولی څه چلو دا ولی دغه تاسو یو باز خازو کوي چې د موږ باز پیسې ولی ورنکړي دغه روزه دا موږ چینل لرو کور کې د شپې روزه سو دورځم زړه موږ باندې نه خوږي دی له ملایان دي. والسلام
په دې خبرونه کې زما له خوا هم دومره و. زه درنه اجازه غواړم. زما نور همکاران مو ملتیا کوي.
لا اجمل ان په مننه د خبرونه په دوهمه نیمه کې په دې برخه کې د ازادي رادیو د زهرو کاروان او نه خبرونه مهیروي خو یو ځل بیا پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیسته. د افغانستان بانک نن اعلان وکړ چې د بانکي او مالی سکتور د بیا رغونې د هڅو په ترڅ کې د دولتي او غیر دولتي کارکوونکو په تنخواو موجود محدودیت لري کړل. د بانک ویان نن په خپل ویب پاڼه کې د اعلان وکړ او ویل چې له دې وروسته به ټول سوداګریز بانکونه په خپل وخت د کارکوونکو تنخواوې اجرا کوي. امریکایي نیویارک ټایمز ورځپاڼې په یو څېړنیز راپور کې دا کړی چې د طالبانو حکومت په لومړیو شپږو میاشتو کې د پخواني حکومت د ملکي او امنیتي ادارو نږدې 1500 غړي وژلي یا تړي تم کړي دي. دغه ورځپاڼې په دغه څېړنیز راپور کې چې پرون سه شنبه خبر کړی ویل چې دغه موندنې د خبریالانو د بشري حقونو له فعالانو د قربانیانو له کورنیو او هغوی چې ژغورل شوي د مرکو په اساس برابر کړی دی. د راپور له مخې د پخواني جمهوري نظام د کارکوونکو او پوځیانو د کورنۍ غړي هم په وژل شو یا ورکو شو کې شامل دي. په دغه راپور کې دا هم ویل شوی چې د طالبانو حکومت له عمومي بخښنې سره سره د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو وژنو او تریتم کولو ته دوام ورکړی. د طالبانو حکومت تر اوسه د نیویارک ټایمز ورځپاڼې دغه ادعا په اړه څه نه دی ویلي، خو له دې مخکې د پخواني حکومت د کارکوونکو او پوځیانو د غچ اخیستنې خبره رد کړې ده. د طالبانو حکومت وایي نظامی محکمه یو شمېر مجرمینو ته بیلابیل سزاګانې ورکړي. په هغه خبر پاڼه کې چې طالبانو ویان زبیح الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې ښه ویل شوی چې په هیواد کې د اسلامي حاکمیت د ټینګښت په هدف د اسلامي امارت د مجاهدینو له نوم څخه د ناوړه ګټې اخیستو د مخنیوي په لړ کې یو شمېر کسان چې وطن انسان تښتوونکي او قاتل او نور غلا او جعلکاران بلل شوي په حبس او نورو سزاګانو محکوم کړی شوي دي. د خبر پاڼه لمخې د اسلامي امارت له غړو څخه په استفادې مجرمانو ته د طالبانو نظامی محکمه د هغوی دوسیه څېړي او پریکړې کوي. په داسې حال کې چې نړیوالو کارپوهانو د اوکراین په معاصره شوي بندري ښار ماریپول کې له کیمیاوي وسلو څخه د کار اخیستو د راپورونو په اړه اندېښنه ښکاره کړې. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین ژمنه وکړه چې په اوکراین کې به د روسیې پوځي عملیاتو ته چې اوس د دې هېواد پر ختیځ متمرکز کېږي دوام ورکړي.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مهرکلی کوم.